دو مشالې دی په روانه خبرونه کې د خپل قربا اسلام محمد سلامونه مني وخت شوی څلور بجې په دې غړي کې رومې تاسو ته لپاره راپور نه لرو او و باورې چې د خبر پښتونخوا حکومت او جدا او سرپرست حکومت هغه څه غوړي د مرکز نه دغه راز د ایم ایف او د قرضو په اړه باندې بیا سوداګر څه نظر لري په روسي نیمه کې سروې اونې ځ خبرونه هم لرو په تکراری بڼه به دغه خبرونه اوري خو تر هڅه مخکې له ملي امزاده د سات تازه خبرونه اورو
السلام علیکم ته ټول اول پام وکړی د خبرونو سټکو ته د خیبر پښتونخوا نگران حکومت له مرکز خپل بقایا جات غوښتي دي ملګری ملتونه وایي طالبانو او ملي مقامات جبهې د جګړو لپاره ماشومان ګمارلي دي او په جرمني کې وو کسان د ترګره ډلې سره د تړاو په تور نیول شوی دي
په بلوچستان کې درې
تفصیل دا خبر پختونخوا نگران حکومت په دینې سیورستو کې د بجلی د خالصې ګټې او د قبایلی سیمو د پرمختیايي کارونو په لړ کې په مرکز د پاتې پیسو ترلاسه کولو لپاره د خزانه وزارت ته نه خاتونه لیږلې دي دا خاتونه پرون مشال ریډیو د صوبې له خزانه محکمې ترلاسه کړي چې پکې له مرکزی حکومت غوښتنه شوې چې صوبې ته د بجلی خالصې ګټې او د قبایلی سیمو د پرمختیايي پروژو لپاره بقایا پیسې ورکړي او د صوبایي حکومت په وینا مرکزی حکومت لا پیسې نه دي ورکړي د خبر پختونخوا د اطلاعاتو نگران وزیر میا روز جمال کاکا خیل پرون مشال ریډیو تول چې په دې اړه پرون هم د مرکزی حکومت له چارواکو سره غونډه کړې او خایدا خبرې په یو نه کې نتیجه ورکړي هغه زیاته کړه چې مرکزی عربونه روپې قرضدار دي خو خای دوی ته شاخو اته عرب روپې زر ورکړي د پاکستان په مرکزی ښار اسلام آباد کې پرون شپې مهال د ناپیژندل شو وسلوالو په حمله کې یو پولیس اهلکار وژل شوی دی د اسلام آباد پولیسو پرون مشال ریډیو تول چې وژل شوی پولیس انصر محمود نومیدو د ایس پی هیډ کوارټر په دفتر کې د اردلی په توګه دنده ترسره کوله پیخه د اسلام آباد په آی جی پی روډ شوه ده د پولیسو د سپایي د وژلو ذمہواری تر اوسه چا نه ده منلې اخوا د خیبر پختونخوا په خیبر ضلع کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته کې یو پوځي چارواکي وژل شوی دی د خیبر د ایف سی ځواک یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط نن مشال ریډیو تویل چې د جولای په 15 ناوخته د جمرود په غونډې کې په پیخه کې یو پوځي افسر میجر عبدالله وژل شوی دی د پیخې ذمہواری ناقانونه ګرځول شوی ډلې طریقې طالبان پاکستان منلې ده وزیر اعظم شہباز شریف تما خودلی چې د چین پاکستان اقتصادي رادارې پروګرام مخه به وسدوانو هیوادونو ترمنځ سدوړ خيزه کاروبار طرف ته واوړي شہباز شریف پرون په اسلام آباد کې د رادارې د لسمې کلیزې په مناسبت جوړې غونډې ته ویل چې په پاکستان کې د سی پیک پروګرام لمخه د برېښنا کوټونو لوبو د انرژي پیدا کولو پروژې د اورګاډي او اورنج لاین او سرکونه جوړ شوې دي هغه زیاته کړه چې تملري د دې پروګرام مخ په ستدوانو هیوادونو ترمنځ دوه اړخیزه کاروبار ته واړوي او په پاکستان کې به نوي اقتصادي زونونه یا سیمې جوړې شي بلخوا په پیښور کې هم د سی پیک لسمه کلیزه ومنځل شوه چې پکې ګډونوالو په حکومت غږ وکړو چې د دې پروګرام نامکمله پروژې دې زر سر تورسوی د چین پاکستان اقتصادي راهدارې تړون په 2013 کال کې شوو د بلوچستان پښتو او براهوي ژبو اکیډمیانو له صوبایي حکومت غوښتنه کړې چې د بلوچي اکیډمي په شان دوی ته هم فندونه ورزیات کړي دا تر غیر وروسته ده چې د بلوچستان حکومت د نوي مالی کال په بجټ کې د بلوچي اکیډمي لپاره فند 40 کروڑ روپۍ زیات کړ د براهوي ادبي ټولنې مشر عبدالقیوم بیدار د جولای پښپګم مشال ریډیو تویل چې د دوی د اکیډمیانو فندونه د پخوا په شان 1 کروڑ روپۍ ساتل شوی چې په کار د حکومت پکې زیاتوالی وکړي
بلوچستان کی دری زب اکثریت کی دی بلوچی دی پشتو دی براہوی دی دا چې زب دی د بلوچستان غا د دوی ګرد غبایل چې بڑا سی ولی چې کتاغواړي په صوبه کې د ادب ترویج او ترقی وسی نو د ګرد زب اکدی
د دوی په حمایت کې په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي نصر الله زیری او توجه دلاو یا د پاملرنې نوټس هم جمع کړي د بلوچستان خزانه وزیر زمر خان چغزی مشال ریډیو ته ویل چې حکومت کوشش کوي دا مسله هوار کړي نو موري ویل چې په دې مسله باندې اسمبلی پر راتلونکو هونډه کې بحث کیږي ملګرو ملتونو د افغانستان په ګډون په یو شمیر هیوادونو کې له ماشومانو سره د تاوتریخوالي چلن او په جګړو کې د هغو پر ګمارلو اندېښنه ښودلې ده پرون د ملګرو ملتونو په خپور شوي ریپورت کې د نړۍ په ځینو برخو کې د ماشومانو وضعیت مخ په خرابېدو بلل شوی ریپورت په کانګو جمهوریت اسرائیل او فلسطین سومالیا شام یوکرین افغانستان او یمن کې د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بللې او په دغو هیوادونو کې د وسلوالو شخړو پر مهال د ماشومانو په ګمارنې او له هغوی سره د تاوتریخوالي پېښې ثبت کړي د افغانستان اړه په دې رپورت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش خبرو ته اشاره شوې چې په افغانستان کې د ماشومانو د ګمارنې او لاغوي سره د تاوتریخوالي چلن 1190 پیښې ثبت شوې دي. د ملګرو ملتونو دغه رپورت له مخه طالبانو په تیرو کلونو کې 1490 ماشومان د جګړې لپاره ګمارلي. په رپورت کې ویل شوي چې ملي مقاومت جبهې هم 15 ماشومان د جګړې لپاره ګمارلي دي. مقاومت جبهې او طالبانو لا د ملګرو ملتونو د رپورت په اړه څه نه دي ویلي. او د جرمني په جنوبي برخه کې وو کسان د یوې ترګرې ډلې سره د تړاو په شک نیول شوي. سارنوالانو نن ویل چې په نیول شوو کسانو د اسلامي دولت وسله والې ډلې د ملاتړ تور هم دی. د سارنوالانو په وینا دغه کسان د تاجکستان، کرغستان او ترکمنستان دي. او د مشال ریډیو خبرونه
خبرونه مولا مشال ریډیو ورل چې ملي حمزه دولند کول تاسو مخبرونه په mashalradio.com هم اوریدئ شي. د خبر پختونخوا نگران حکومت او مرکزی حکومت ته یو شمیر لیکونه لیږلي چې پکې یو ورڅخه د بجلی د خالصې ګټې د ورکولو غوښتنه کړې ده. د صوبای اطلاعاتو صوبای وزیر مشالډیو ته ویلي چې صوبای حکومت هڅه کوي چې د مرکز نه خپل ورپوري مالی بقایا جات ترلاسه کړي. شنن کې وایي د خبر پختونخوا مرکز ترمنځ د بقایا جاتو معاملات ډېر پخوانی ده او منتخب او صوبای حکومتونه هم د دې لانجې په حلولو کې پاتې راغلي. تفصیل له پخوره غلام بوس راکوي.
د جولای په 15 منېټه د خیبر پښتونخوا د خزانه د محکمې نه مشال ریډیو ته د ترلاسه شویو معلوماتو تر مخه موجوده صوبایي حکومت د مرکز نه د بجلی د خالص ګټي د قبایلی ضلعو د پرمختیایي بجټ او ځینو نورو بقایاجاتو په اړه د خزانه مرکزی وزارت ته نه لیکونه استولې دي، خو مرکز ورته د تیر مالی کال پوره پیسې نه دي ورکړي چې په وجه یې خیبر پښتونخوا صوبا د مالی مشکلاتو سره مخ ده. په دغه اړه د جولای په 15 نیټه د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر میا پیروز جمال شاه کاکاخیل مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت هڅه کوي چې د مرکز نه خپل ورپوري بقایاجات ترلاسه کړي.
اگے کہ اس انشاء اللہ ننم یو میٹنگ دے اور یو میٹنگ مخکم شوی دے انشاء اللہ پدی ہفتہ لس روزی کے بعد اگے انشاء اللہ زنا سے رزلٹ ہو
سمرا پیسے تقریبا اور پوری دی مرکز تا چدا گے دلا سے کتا سو تو مشکلات دی
بلینز کی دی اگا تقریبا سے بلاشی دی قوس مگل تقریبا 8-10 بلین را گئی انشاء اللہ.
د صوبے پ مالی مشکلات او د مرکز او صوبے ترمنس پ مالی معاملات نظر لرون کے خبریال لحاظ علی وائی په تیر مالی کال کې د بجلی د خالص ګټي د زینو پیسو ترڅنګ مرکز د قبایلی ضلعو مالی پانګي صوبې ته نه دی ادا کړی.
زمنګ چې د ان اف سی کومه حصہ ده په هغه کې مونږ له 14 ارب روپۍ کمې راکړای شوې دي او د قبایلی سیمو لپاره 55 ارب روپۍ تیر کال واده شوی او په 55 ارب روپو کې صرف 19 ارب روپۍ راکړای شوې وي. نو دی وخت کې په مجموعي توګه خیبر پښتونخوا د وفاق نه غوښتنه کوي چې د تیر کال تقریبا 215 ارب روپۍ هغه هم راکړي او د دې روان کال کم چې د 1 جولای نشوې ده د هغه دی هم باقاعده د قسطونو ادایګي کی چې دا رنګ خیبر پښتونخوا مالی مشکلات هم لري کی خپل ترقېتی کارونه مو کی
په بجټ او مالی معاملاتو نظر لرون کې خبريال عرفان خان وایي د صوبې او مرکز ترمنځ د بقایاجاتو دا مسله ډیره پخوانی ده او تیر شوی منتخب حکومتونه هم د دې په حل کولو کې پاتې راغلي دي.
دا سیدا سو پوری چی د خیبر پختونخوا وفاق تا کم بقایاجات تینو ایگزیکټ فیګر خو مختلف دوی یادی مسلور 500 ارب روپۍ یادی په مختلفو مداتو کې چاغه پن بجلی خالص منافع د هغه د ایجین قاضی فارمولې د لاندې کومې پیسې پاتې دي هغه د ګیس او د تیل رایلټی ده. نو هغه کې وفاق دغه پیسو ورکولو کې لم لیټ کوي تاخير کوي د کوم وجه چې خیبر پختونخوا ته ډیر غټ مشکل را روان دي. نو نگران حکومت اوسه پوره چکم خکاری دا خاتونه لیکل او وفاق سره دا شونه ډیسکس کول دا مخک هم ډیر ځل شوې دي چې کله منتخب حکومتونه ونه هغه هم دا مسله نه حل کړي اټم کوم دا مشکلات ډیر زیات وو. نو زنه غنه ما چې نگران حکومت وا دومره تکړه وي چې هغه وفاق نه خپل برخه یا خپل پیسې وغواړي.
تر دې دمه وفاقي حکومت د خیبر پښتونخوا د مالی مشکلاتو حل کولو په اړه څه نه دی ویلي، خود خیبر پختونخوا د وزیر اعلی هاوس د تیری میاشتي د یوې خبر پانی تر مخه د خزانه او وفاقي وزیر اساق ډار د خیبر پختونخوا اعلی وزیر اعظم خان سره جمعنه کړی و چې د خیبر پختونخوا د بجلی د خالص ګټي او د صوبې د نورو بقایجاتو ادا کولو لپاره به د پختونخوا چارواکي اسلام آباد ته د یوې غونډې لپاره راوبلي، خو تر دې دمه وفاقي حکومت دغه غونډه نه ده رابللې.
دا مشال ریډیو ده.
په دمه مخکې تاسو د غلام غوث راپور واوریدو چې د خیبر پختونخوا حکومت غواړي چې له مرکز خپل مالی بقایجات واخلي. اوس راځو یو بل موضوع ته. د چین پاکستان صدراداری لس کاله پوره شول او په دې تړاو پرون په اسلام آباد او پېښور کې جلا جلا دستوري وشوي. د اسلام آباد غیتا د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وینا وکړه. د پېښور غونډې ته د حکومتي چارواکو تر څنګ سیاستوالو، کاروباریانو او صنعتکارانو وینا وکړې. د پېښور په غونډه کې پر حکومت غږ وشو چې د راهداري پروژې د زر تر زره مکمل کړي. د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې په 2010 کال کې د پاکستان او چین حکومتونو ترمنځ تر تړون وروسته پیل شوی. د شاوخوا 15 ارب ډالرو د دې راهداري یو شمېر پروژې مکمل شوي، خو ځینې لا هم نامکمل دي. تفصیل غلام بوس راکوي.
په سیمینار کې د سیاسي ګوندونو استازو، صنعتکارانو او حکومتي چارواکو وویل چې د سی پیک پروژه د پاکستان او چین دواړو ګاونډي هیوادونو لپاره یو ډیره مهمه پروژه ده او په کار ده زر تر زره په دې کار سرته ورسولی شي. دوی وویل چې د سی پیک په پروژه لس کاله وړاندې کار پیل شوی و، خو په تیرو څو کلونو کې دا کار د ځنډ ښکار شوی و، خو اوس مهال یو ځل بیا حکومتي چارواکي هڅه کوي چې په چین پاکستان اقتصادي راهداري په تیزی سره کار روان وساتي. د سیمینار یو منتظم امجد عزیز ملک په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل،
سی پیک پاکستان د معاشي او اقتصادي ترقې یو منصوبه ده، او خاص توګه په خیبر پختونخوا کې چې د شپک غټې منصوبې دي، دا چې مکمل شي نو وګوري خیبر پختونخوا ته به ډېر فائدې وي، زموږ خلکو ته به فائده رسي او سړکونه جوړیږي، امپلایمنت به جنریټ کیږي او ټریډ سره به موږ ته ډېر فائدې وي. نو زه دا زما ذاتی خیال دا دی چې د سی پیک باندې اوس کار روان دی. یس یس مسایل وي، د هر ځای کې دا مسایل وي، او راتلونکي روزو کې انشاءالله موږ به دا ګورو چې سی پیک ترقی به کوي او د منصوبې چې دي مکمل.
غونډې ته په وینا کې صنعتکار او پخواني سینیټر نومان وزیر په تفصیل سره د کاشغر گوادر لاري په اهمیت خبرې وکړې او وی ویل چې په دې پروژه د چټک کار لپاره په پاکستان کې سیاسي استحکام ډیر ضروری دی. له خبریالانو سره په خبرو اترو کې د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر میا پیروز جمال شاه کاکاخیل وویل چې په پختونخوا صوبه کې د سی پیک په بیلابیلو برخو کار روان دی.
او دا لس کاله د سی پیک چې کوم دا زمونږ دغه دی پروژکټ دی، داغه حواله سره چې لس کاله داغه نن پوره شو. اوریجنلی دا تقریبا 42 بلین پروژکټ، اوس 15 بلین ته د دې لاګت ورسېدو، او باغه کې تقریبا د 29 بلین چې کم دي د 29 داغه کارونه الریډي وشو. او د خیبر پختونخوا د حواله سره نو شپږو غټ غټ پروژکټ دي، سکی کناری زمونږ پروژکټ دی، هغه نه تقریبا 1000 میگاواټ بجلی ډیلی داغه نه به راځي، او د رشکۍ زمونږ چې کوم انډستریل زون دی چې کله دا کمپلیټ شي ان شاء الله نو تقریبا 2.5 لک خلک به دلته داغه نه مستفید کیږي او نوکریاں جابز و ملاویږي. او اوس چې کوم دی نو زمونږ یو ریلوے لائن اوس د گوادر نه خنجرابه پورې دا به ان شاء الله سٹارټ کیږي.
په غونډه کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په سیمه ایز اهمیت هم خبرې وشوې چې که په ټوله سیمه کې د امنیت صورتحال قابو وساتلې شي نو د پاکستان او چین علاوه نور ګاونډي او سیمه ایز هیوادونه هم د چین پاکستان اقتصادي راهداري نه ډیره ګټه پورته کولی شي.
بشار لډیو ته غوښتي غلام غوستاست راپور وړاندې کوو په سی پیک باندې. وو او سره زو یو بل موضوع ته د پیسو نړیوال صندوق IMF د جون پر 9 بیان کې ویلو چې پاکستان ته 9 ارب ډالر ورکوي او په دې اړه یې له هغه هیواد سره تړون شوی دی. پاکستان په 2010 کال کې له IMF څخه د پور ترلاسه کولو 3 کلن تړون لاسلیک کړی وو، خو د تېر کال له نومبر راهیسې د پور دا پروګرام د ځنډ ښکار وو. د جون پر 9 د
ایم ایف لخوا پاکستان ته د پور ورکولو د اعلان وروسته په خیبر پختونخوا کې سوداګر وایي چې له دې سره به د پاکستان د دیوالیه کېدو خطر کم شي. په اړه تفصیل انیس اجمل راکوي.
په خیبر پختونخوا کې ځینې سوداګر وایي چې د پیسو نړیوال صندوق سره د پاکستان تړون به د هیواد له دیوالیه کېدو بچ کړي، خو عام ولس ته به ډیره ګټه ونه رسیږي. دوی دا خبره لا غرستو د جولای په 15مه مشال ریډیو ته وکړه چې د پیسو نړیوال صندوق یا ایم ایف د جون په 9مه په بیان کې ویل چې پاکستان ته نور 3 ارب ډالر ورکوي او په دې اړه له اسلام آباد سره تړون کړی دی. یاد سازمان ویلي چې دا 9 میاشتنی تړون د مامورینو په کچه شوی او د ایم ایف د مشرتابه منصوره ته اړتیا لري. د تړون له لاسلیک کېدو وروسته د ایم ایف د پلاوي مشر ناتن پورټر په خپل بیانیه کې ویلي چې د پاکستان اقتصادي ستونزې د یو کوټلي پلان عملي کولو سره هوارې دي شي. د خبر پختونخوا د سوداګرو د تنظیم مشر مهر الهی مشال ریډیو ته ویل چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د روپے په مقابله کې د ډالر نرخ زیات شوی چې ورسره په هیواد کې ګرانی زیاته شوې وه. خو د ایم ایف له پروګرام سره هیله ده چې د ډالر نرخ به کم شي او د شیانو قیمتونه به ورسره هم ټیټ شي.
اس باندې باندې د ښه اثر به راځي، لیکن دا سیس په ټایم والی ولې چې دا به منځوري کېږي جولای کې کنه، تا کوم پیسو اعلان شوی دی نو دې سره به ان شاء الله امید دا ډالر به موسم کافی لاندې راغو سر زر لاندې راغو. نو دا دې چې غریب دا چې راځي او دا ډالر ارزانیږي نو آٹومیٹکلی هر سیس چې کوم باندې راځي را میټیریل په شکل هغه به ارزانیږي. نو هغه چې ارزانیږي نو ولس ته به بیا ارزان سیس به ملاویږي. زمونږ خو انشاءالله اندازه دی چې انشاءالله میاشت یو نیمه کې به حالات دومره بهتر بشي او داسې چې دا پیټرولیم ریټ پریوزي نو یو پیټرول ارزانیږي او چې کم پیټرول نه دا بجلی جوړیږي کم زمونږ پلانټ چلیږي نو امید دی چې هغه به هم ریټ کمی کړي.
د امریکا غږ انګریزي څنګه په خپل ویبپاڼه د جون په 18مه په یو ریپورت کې لیکلي چې د 2022 کال تر اخره په پاکستان بهرنۍ قرضې یو سل 6 ارب ډالر وي او د دې هیواد زیاتره آمدن د قرضو او پاغې د سود په ورکولو کې مصرفیږي. پاکستان له 2019 کال راهیسې له اقتصادي بحران سره مخامخ دی او په هم هغه کال کې د پیسو له نړیوال صندوق سره د 6 ارب ډالرو د پور 3 کلن تړون لاسلیک کړی وو. اسلام آباد له ایم ایف څخه د پور د 9 قسط ترلاسه کولو هڅې کولې، خو د تیر کال نومبر راهیسې هغه پروګرام د ځنډ ښکار وو. له ایم ایف څخه د پور په ترلاسه کېدو او نورو هیوادونو ته د قرضو واپس کولو کې د ځنډ وروسته ځینو څېړونکو سیاستوالانو د اندېښنه لرله چې پاکستان به دیوالیه شي. دغه سید خبر پختونخوا د سوداګری زیخونی یا چیمبر اف کامرس پخانی مشر مقصود انور وای چې د ایم ایف پروګرام سره به د پاکستان دیوالیه کېدو خطر کم شي، خدا به په هیواد کې ګرانی لا نوره زیاته کړي. نوموړي دا هم ویل چې د ایم ایف پیسې د قرضو ادا کولو لپاره دي، نو ګټه به یوازې ولستا هغه مهال وي چې کدا پیسې د ترقیاتي کارونو په مالونو د رعایت او یا د ولس مراتو لپاره وکارول شي.
ای ایم ایف سره چې کنډیشن طے شو هغه سره د پځای چې ڈیزل چې دی ارزان شوی هغه 7.5 روپے پر لیټر چې دی ګران شو. نو عام کاس چې دی کنه هغه خو ڈیزل استعمالای بل چې هغه سوال چې دی بسونو کې کای کاشتکار دی نو هغه په خپل ټیو ویل زیاده سے هغه د پاره چې کوم ټریکټر استعمالای فصل د پاره یا نور هغه کوم ڈیزل استعمالای بل دا دی چې یو بل کنډیشنالټی چې راغو چې بھائی بجلی چې دی کنه هغه نور ګرانېږي. نو هغه سره بجلی ګران شي، پیٹرول ڈیزل ګران شي اور گیس چې دی 45% ګران شي. نو بیا هو دا سوچ کول چې بھائی موږ ته دا عام خلک چې دی هغه ته سہولت ملایږي نو دا هو بس آسے عجیب خیال دی کنه. هغه نشي کېدی ڈالر باندې هغه عام خلک چې دی ڈالر ته سکی هغه خو هغه سره هغه ته روپۍ پکا دي او روپۍ کې چې دی کنه هغه دونه طاقت نشته
په ترخم کې د کسٹم یو چارواکی او د قبایلی سلو د سوداګرو اتحادی یو غړی واحد شنواری بیا مشال ریډیو ته ویل چې په تیره سموده کې د اقتصادي بحران له وجې د پاکستان له افغانستان او ځینو نورو هیوادونو سره برآمدات ډیر کم شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې هیله ده د ایم ایف پروګرام سره به د ډالر نرخ کمېدو له وجې برآمدات ښه شي، خو نوره ګټه عام ولس ته نشي کېدلې.
صرف دا ٹریڈر تو صرف یو فائدہ کی دے سی چکو ڈالر اویلیبل شو پا بینک کے اور پا مارکیٹ کے ڈالر پوچا بانے بدا ایکسپورٹ چکن کنا سوداگا نبا مطلب ایکسپورٹ خطور پا ڈالر ہو کی رہے کنا نو کما سپیکر ڈالر راغلو او خلکو سوداګانی وکړي او بینک چې کومه کنه بینک اجازه پکې ایکسپورټ هغه نو په ڈالر په وجه باندې ایکسپورټ ډیر زیات مطلب کمزور شو وای نه نو صرف دا یو فائدہ کیدای شي نو خو بل ایمی فو گورنمنٹ اف پاکستان څه فائدہ بټره ده دومره نه شي.
د پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف د جون په 13مه ویلی وو هله لري چې لنډیوال مالیاتی صندوق یا ایم ایف سره موجوده تړون اخیره تړون وی او بیا تر پور وانخلی. شہباز شریف په لاور کې خبري غونډه ته په وینا کې ویلی وو چې ایم ایف سره تړون کېدل د فخر نه بلکې د فکر لمحه ده. هغه هله سرګند کړي چې هیواد یې په اقتصادي لحاظ په خپل پخو ودرېږي او بیا مجبور نشي چې د پورونو د غستو لپاره د پیسو نړیوال صندوق ته درخواست وکړي.
د ایم ایف لخوا پاکستان ته د پیسو ورکولو په اړه کاروباریان څه نظر لري په دې اړه سجمل تاسو ته راپور وړاندې کړو.
دا مشال رادیو ده.
مشال ریډیو ته وګستې اوس راځو یو بل موضوع ته. د پاکستان سپریم کورټ ته یو وکیل او پخوانی پوځي افسر کرنل انعام رحیم د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په تیر حکومت کې ملکی کسانو تر پوځي عدالتونو لخوا سزاګانې ورکولو پر ضد عریضه ورکړې ده او عمران خان د پوځ پخوانی مشر جنرل قمر جاوید باجوا او د پوځ د استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر جنرل فیض حمید پر ضد یې د قانوني ګامونو اخیستلو غوښتنه کړې. دا درخواست په داسې وخت سپریم کورټ ته پرون ورکړل شو چې عمران خان په خپل هم په پوځي عدالتونو کې د ملکی کسانو د محاکمې په ضد سپریم کورټ ته رجوع کړی ده. د مې میاشتې په 9 نیټه د دلغلی په تور د عمران خان د یبې ورځې د پاره د نیول کېدو نه پس د هغه پلویانو په ملک کې لاریونونه او احتجاجونه کړي وو چې ملکی دولتي او پوځي ودانۍ او تاسیساتو پکې زیان رسېدلی وو. لاجون کون کی د امنیتی ادارو لخوا نیول شوی او په دوی کې ځنې کسان پوځي عدالتونو ته وړاندې کیدونکي دي. د عین بازی ماهرانو وکیلان وایي چې د انعام رحیم عریضه به د عمران خان ستونزې نور هم زیاتې کړي، خو ځنې پوهان وایي چې د دې عریضې اثر د قانوني نه زیات اخلاقي دی او عمران ته به څه لویه ستونزه جوړه نه کړي. نور تفصیل له اسلام آباد راشد خټک راکوي.
د کرنل انعام رحیم لخوا په خوا هم د ملک په بیلابیل عدالتونو کې د ملکی کسانو د نظر کولو او په پوځي عدالتونو کې د محکمه کولو په ضد درخواستونه ورکړل شوي وو چې په نتیجه کې ځینې کسانو ته د مدافع وکیل برلو موقع ورکړل شوه. دی وایي چې د ده په ځینو درخواستونو اوس هم د ملک په مختلفو صوبو کې کار روان دی. سپریم کورټ ته د درخواست ورکولو په اړه د مشال رادیو ته وویل
کې 29 کے قریب لوگ ہیں جن کو حراست
نه وشت کسان پتیر حکومت کې نیول شوی وو. دا عام خلک دي چې پوځي عدالتونو محکمه کړې دي او بیلې بیلې سزاګانې ورکړې دي. دا سزاګانې موږ په هیکوټونو کې چیلنج کړې دي او اوس یې هم قضیه روانه ده. خو اوس عمران خان په خپل سپریم کورټ ته راغی او وایي ویل چې ملکی کسانو ته پوځي عدالتونو سزا نشي ورکولی. نو موږ فیصله وکړه چې د عمران خان د درخواست په رڼا کې سپریم کورټ کې پیټیشن جمع کړو چې دا د بنیادی بشري حقوقو نه سرغړونه وه. نو د عمران خان په حکومت کې داسې ولې کېدل مخالفت کوي او د کرنل انعام رحیم په درخواست کې هم دغه خبره شوې ده. نو دا سلوې خبره نه ده لکه څنګه چې د آئینی او عدالتي چارو ماهر ملک اسد مشال رډو ته وویل.
عمران خان کی پیٹیشن ہے جس ملٹری کورٹ کے ٹرائل کو جو ہے وہ
عمران خان پر سپریم کورٹ کے درخواست جمع کرے دے چ عام کسانو تا پوزی عدالتوں نے سزا نشی ور کولے. اس دانے درخواست ہم راغلو زما خیال چ دے درخواست بد عمران خان پر پیٹیشن پر قانونی تو گا خاص اثر نہ پروزی. البتہ پر اخلاقی تو گا بد عمران خان دا پر لگا گرانا شی چ دخل درخواست دفاع وکلی زکا چ دے دخل حکومت پر وقت دے پوزی عدالتوں نے ملاتڑ کولو.
اس وقت تو یہ دفاع کر رہے تھے اس
خزانه پهان په دې نظر دی چې د عمران خان خپل درخواست هم د پوځي عدالتونو لخوا ملکی کسانو ته سزا ورکول غیر قانوني ګڼي چې دا په خپل د اعتراف کولو معنی لري. په دې اړه وکیل امل خان مشال رډیو ته د وی پښتنې په جواب کې داسې ویل
ہارمی ایکٹ 1952 موجود دی داغه مطابق سویلینز ٹرائل پرمیزیبل دی سی آر پی سی کے پروویژنز هم موجود دی او اغل پار سپیشل جورسڈکشن ورکول شوی دی او بنیادی طور شدا کم دا کرنل ریٹائرڈ انعام اللہ پیٹیشن فائل شوی دی په ستر محکمہ کې هغه د عمران خان د پیټیشن د کاونټر کول لپاره شوی
دی. دونه وردا چې د نهمی مئی د پیخو نه پس د پاکستان پارلیمان هم په پوځي تاسیساتو حمله کوونکو ته د پوځي عدالتونو لخوا سزا ورکول پخلای کړی دی او د دغه پیښو په تړاو چې د عمران خان د لیول کدونه پس پکې حکومتي او پوځي ودانیو او تاسیساتو ته توان رسیدلی و. د یو سل دوه کسانو په پوځي عدالتونو کې د محکمې کولو پریکړه کړې ده. سپریم کورټ د شپږو ججانو بینچ جوړ کړی دی چې د دغه پریکړې په ضد درخواستونه واوري. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو ته وګستئ اوریدونکو، د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی د پېښور های کورټ مشر جج مسرت هلالي د سپریم کورټ د جج په توګه د ګمارلو منظوري ورکړې ده. د جون پر 15مه د قانون او انصاف ادارې یو رسمي خط خپور کړ چې یو نقل یې مشال ریډیو هم ترلاسه کړی. په دې کې لیکل شوي چې له سوګند پورته کولو سره سم به مسرت هلالي په سپریم کورټ کې د جج په توګه کار پیل کړي. تفصیل د شبیر جان په راپور کې.
جسټس مسرت هلالي د سپریم کورټ د مزنانه جج وټاکل شو او د دې منځوري په 15 جولای د پاکستان صدر ډاکټر عارف الوی ورکړ دا خلا سوګند نه دی پورته کړی. د دې ټاکنې سره د سپریم کورټ د جج نشمیر په 1914 ته رسیدلې دی. مسرت هلالي په 2 اپریل 2023 د پېښور های کورټ اولانه خزینه جج هم ټاکل شوی و. جسټس مسرت هلالي د 1903 مراسي په پېښور کې وکالت کوو. په دې اړه دوی سرکار کونکي زنانه وکیله مهفش محب کاکا وای چې په وکالت کې هم ډیره تکړه وا او هر ډول په خصوصي توګه د زنانو کیسونه به په خړ ډول کول او چې کله نه جج شوی دا نو بیا هم د خپل ټولنې او د زنانو سایلینو د خېګړ لپاره یو شمیر ګامونه پورته کړی دي.
مخ کې یو ډیره تکړه وکیل وا، هغه ډیر پریکټیس کړی دی، د فیملی کیسونه هم کړی دي، د انساني حقوق د پاره هم ډیر आवाजونه اوچت کړی دي. دلته د خزو وکیلانو د پاره لارې جوړول، هغه د پاره आवाज اوچتول، د اغوی د پاره یو باروم جوړول چې کم کې اغوی راتلی شي او رستو آرام کولی شي، لک سات د پاره هغه ته هر قسمه سہولت ورکړ کیږي. هغه کې بیا دوی د خزه باروم نه پاره یو داسې کرسی پاغه باروم کې خزه ته کې خدا چې کم خزه وکیلان خپل ماشومان ځان سره راولي او اغوی فیټ کوي یا پې ول ور کوي، ته هغه ته اسانی به پرده کې هغه ته پې ور کولی شي. زمونږه بدل ته چې کم خزه های کورټ ته راتلې او د اغوی کیسونه بلګي دلی، نو دوی خزه د پاره یو داسې انتظارګاه جوړ کړه چې ال ته اغوی راضي او کینی او خپل کیسونو ته انتظار کوي.
مسرت هلالي د وکالت نه علاوه مدني ټولنې فعال هم وا او بیا د خپل کشرانو سره ډیر کومک هم کوو. د پېښور های کورټ یو بل وکیل سارا علي خان مشال لیډو ته وای چې نه یوازې د دوی لپاره بلکې په هر میدان کې کارکونکو زنانو لپاره هغه یو غوره مثال وو او دوی ټول ته به ډاډګرنه ورکوله.
دا هم زموږ د لپاره خوشاله مقام دی چې د صوبه خیبر پختونخوا علاقې نه یو فیمیل چې په دونه غټ پوسټ باندې چې دا هغه ایډ شو، الحمدلله هغه اوس چې دی آغاز جج شو د سپریم کورټ، هغه هر چاته خ ریسپیکټ ورکړی دی. هغه عدالت با دا سوچ کله به زمونږ هغه سره کیس لګي در مونږ ډیر خوشالي دو، ځکه چې هغه ډیر جولی انداز کې به کیس به مورې دو دی وکیل او هغه کلاینټ او زبردست طریقې سره به هغه هغه ډیل کولو. نو دا زمونږ د پاره یو رول ماډل هم دی او دا زمونږ هغه خويندو د پاره چې دی یو پیغام دی چې مونږ فیمیلز کوغواړو کوم مهنت کوشش شروع کو نو موږ هم دې مقام ته رسیدي شو.
جسټس هلالي د اگست په اتمه کال 1918 کې پېښور کې زیږیدلی و. د پېښور های کورټ د دغه وکیلانو ترلاسه شوی معلومات تر مخه نو وړي د پېښور په هنتون خیبر لاکالي څخه قانون ډیگری یا سند ترلاسه کړو او په 1903 کال کې د ضلعي یا لاندې عدالتونو، بیا په 1908 کال کې د های کورټ او په 2006 کې د سپریم کورټ د وکیل په توګه کار پیل کړو. جسټس هلالي ډېر لاسته راوړنې لري. دا مدني ټولنې فعال او د بار غړي او د بشري حقوقو د وتل فعال پتوګه پیژندل شوی. هغه د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د دفتر غړي هم پاتې شوی او په مختلفو موقعو کې د خیبر پښتونخوا څنګه مشري هم کړی دا. جسټس هلالي د پېښور های کورټ بار اسوسییشن فعال غړي او د هغې د لومړي خزینه سیکټري، نائب صدر او جنرال سیکټري پتوګه کار کړی دی. هغه دوه ځله د کال 2008 او کال 2008-09 لپاره د سپریم کورټ بار اسوسییشن د غړي پتوګه هم ټاکل شوی و. هغه د کال 2001 نومبر میاشتې څخه تر مارچ 2004 پورې د لومړی میرمن اضافي یا ایڈیشنل ایڈوکیټ جنرل پتوګه او د خیبر پښتونخوا د چاپیریال ساتنې ټریبیونل د مشر پتوګه هم دنده تر سره کړې. جسټس هلالي په کال 2010 کې د کار زینو کې د خزو د زورنې په وړاندې د تحفظ قانون 2010 کې د صوبایي محتسب پتوګه ټاکل شوی و. جسټس هلالي د کال 2009 د وکیلانو د غورځنګ مرکزی غړی هم پاتې شوی و. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننې او تبصری هم اوریدای شي.
مشال رادیو ته وګستي وخت کې دونکو رات څلونی بجې تاسو ته د غړې مهم خبرونه لنډي زوړند کوم. د خبر پختونخوا نگران حکومت په دې نږدې ورستیو کې د بجلی د خالصې ګټې او د قبایلي سیمو د پرمختیايي کارونو په لړ کې پر مرکز د پاتې پیسو ترلاسه کولو لپاره د مرکز خزانه وزارت ته نه لیکونه لیکدولی دي. دا خطونه پرون مشال رادیو د صوبې له خزانه محکمې ترلاسه کړي چې په کې له مرکزي حکومت غوښتل شوی چې صوبې ته د بجلی خالصې ګټې او د قبایلي سیمو د پرمختیايي پروژو لپاره بقایا پیسې ورکړي. او د پاکستان په مرکزی ښار اسلام آباد کې پرون شپې مهال د ناپیژندل شو وسلوالو په برید کې یو پولیس اهلکار وژل شوی. د اسلام آباد د پولیسو مشالې ته وویل چې وژل شوی پولیس انصر محمود نومیدو او د دغه راز دا د اسلام آباد په جی پی روډ باندې وژل شوی دی. د پولیسو د دغه سپید وجلو سیموري تر اوسه چا نه د منلي. او بل خبر دا دی چې د وزیر اعظم شهبا شریف تما خودلې چې د چین پاکستان صدر درې پروګرام مخبا اوس د دوه هیوادونو ترمنځ د دوړ خیزا کاروبار طرف ته واړوي. شهبا شریف پرون په اسلام آباد کې درادارې د لسمې کلیزې په مناسبت جوړې غونډې ته ویل چې په پاکستان کې د سی پیک پروګرام لمخې د برېښنا کوټونو له اوبو د انرژي پیدا کولو پروژې د اورګاډي اورنج لاین او سړکونه جوړ شي. اوس هم راځو اونځي خبرونه سروې ته. دغه خبرونه چې تاسو په ژوندۍ بڼه اورېدلې د نهې پورز باندې اوس چې په تکراری بڼه اورې قربانۍ ملیحه امیرزاده ده.
السلام علیکم ملیحه امیر زاده یم. دا پښتنو خزو د لاسته راوړنو په اړه ونی خبرونه سروې کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې له مخاورو پښتنو خزو سره ویډیو مرکې لرو.
بل بچی د دې تعلیم نامه محروم کوي.
د پښتنو سیاستوالو مدني فعالانو هنرمندانو او نورو سره دا غوي د لاسته راوړنو په اړه خبرې کوو.
سیاست سره بالکل لگاونو.
د مشال ریډیو اوریدونکو د فیسبوک او یوټیوب پانو کتونکو السلام علیکم. او ستړي مشه ملیحه میرزاده ما په هفته وار خبرونه سروې کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې دا ونه لکورمینا نایلا الطاف ملمنه ده. نایلا مدني فعال ده او د خزو او ځوانانو لپاره کارونه کوي. هغه د مهاجرت نړیوالې ادارې سره کار کوي او ترڅنګ یې د انصاف امن او ټولنیز پرمختګ په نوم یو اداره چلوي. هغه د خیبر پښتونخوا د خزو کمیشن د کورمې د سانګې مشره هم ده. هغه د ملګرو ملتونو په پرمختیايي پروژو کې د کورمې د ځوانانو نمائندګي کړې ده. هغه په خیبر پښتونخوا کې د قبایلي سیمو د زم کې دوه مخ کې جوړې د ځوانانو د جرګې مرستیاله مشره هم و. د ځوانانو هغه جرګه د ځايي حکومتونو سره د همکارۍ او ګډ کار لپاره جوړه شوې و. سو د انضمام په وخت چارې په ښه ډول پر مخ یو وړل شي. په خبرونه کې د ملمنې د کار او ژوند په اړه خبرې کوو. نو سروې خبرونه ته خراغلاس ما سره په خبرونه کې د کورمینا نایلا الطاف ملمنه دا غوې تستړی مشه وایو. سلامونه میومنه.
السلام علیکم.
ویلی ګټینګ ویری مچ. ډیر مننه نایلا. او وبخه وریدونکو ته او کتونکو ته بو وایو چې نایلا مونږه په دفتر کې دا داوا خوالتې نه مونږه ویشا به مونږ لا وخرا کنو. ډیر مننه چې مصروفیت باوجود تاسو مونږ سره خبرې کوي. مدنی فعال د چې جینې دا او کارونه کوي نو اکټیویست دا د کورمې یوازینې. نو تپوسونه به وکړو د نایلې د ژوند په اړه د کار په اړه. اول خو به تپوس وکړو د کورمې سره تاسو تعلق ساتئ خو تعلیم تاسو چیرته حاصل کو؟
Thank you very much, Madira. Again, to those who have been able to share your experience and basic primary level education until matric. Matriculation ma parmina kade ho. Chikam de matric ke ma all agency, all district ke ma first position wapis kono ma the scholarship mila usho in city Peshawar ke. No bia zaralam Islamabad ta sorry Peshawar ta alta na ma khpal FSU kadala. بیا چې دے بس ما په پېښور کې موږ ایجوکیشن کنټینیو کو زکه چې دا هر چا ته پته دی چې په 40 لیول باندې چې نن سبا این ایم ڈیز نیولی مرج ڈسٹرکٹس وو هغه کې اف ټایم کې داسې څه ہائر ایجوکیشن اپورچونیټیز پکې نه وو ہائر ایجوکیشن لٹرلی د جنګو د پاره نه وو موږ بیا چې کوم خپل ہائر ایجوکیشن د پاره کنټینیو کولې د پاره موږ د سیټل ایریاز ته راغلو پېښور ته نو ٹل لایک سنس دین زه په پېښور کې ما خپل ایجوکیشن کنټینیو کو او بیا دلته کې ایکټیویټی شولو بیا اوس جاب شولو نو دلته کې اوس
نو تاسو وایئ چې په قبایلي سیمو کې د جینکو د تعلیم لپاره دومره موقع نه وي نو تاسو چې اعلی تعلیم حاصلو او وروسته تعلیم حاصلو نو تاسو پېښور ته لاړئ دا راته وایئ چې په دغه سیمو کې نورې جینکې چې دي هغه دغه شانتې موقع چې تاسو ته ملاوي دي ترلاسه کولی شي او که نه او بیا ستاسو ته څه مشکل خو نو چې د تعلیم لپاره تاسو بیا خپل کور پرېږدئ خپل کلی پرېږدئ او بیا یو ښار ته ځئ نو خامخا تاسو هاسټل کې وئ او که نه بیا ستاسو د کورنۍ طرف نه څنګه رد عمل دایي ملاتړ څنګه
بالکل دا خبره بالکل تاسو صحیح ده چې په قبایلي سیمو کې کوم کلچر وګورو نہ کلچر خپل ځان لا یو ډیر زیات سټریک کلچر بزور ته وایم چې هغه کې بیا کله کله مجبوریاں دا سې چې کا پرایمری لیول ایجوکیشن تو وخت له سکند د سیکنډری لیول ایجوکیشن یا هایر ایجوکیشن د پاره چې تا ته په ډیسټریکټ کې دنا اپورچونټیز نه ملاوي کې نو ډیر دا سې چې نه کې پاتې شي ایجوکیشن نه خو زه دې د پاره ډیر زیات شکر کوم د الله چې زکه چې ما خپل ډیر زیات ایجوکیشن سپورٹ والا کسو نو اول خدا وچی ما چې خ ماکس خص کو میو کړلو په میټریکولیشن کې نو بیا ما دا سکالرشپ افر شولو خو بیا هغه یو ذهن وو د کبایلی غوالا چې دا بجینه کې بو هاستل کې څنګه پاتې کیږي دا بو څنګه کوي او هاستل به څنګه وي نو هغه د پاره به زمون مور پلا داسې وکړل چې هغه به چې نا مونږ به داسې وکړو چې صرف یوازې پته نشي تللې نو ټول بچی به داسې وکړو چې کم د وړ شاته دي دا به هم تا سره سم ولېږو نو یو کور به هلته رینټ آؤټ کړو لټرلي دلته هر یو قبایلي کس ډېر کم ریر خلک وي چې هغوی خپل کورونه وي نور ټول خلکو دلته پر رینټ باندې کورونه اخیستي وي جسټ ټو یو نو هغه بچیو ایجوکیشن دپاره سپیسیفیکلي خلک راغلي دي نو زما مور پلار هم هغو پیرنټس کې راځي چې هغوی خپل بچو دپاره به دلته هغوی خپل په کلي کې اوسېدلو او موږ یې درته رالیږلي وو چې تاسو دلته خپل ایجوکیشن کنټینیو کړئ ځکه چې یو خو دا هم وو چې د پرایمري لیول ایجوکیشن هم چې کوم فاټي کې دننه وو کوالټي ورته نشي ویلې نو او دا هم به موږ ته پته دی چې یو بیس ستاسو جوړیږي هغه ستاسو بیس پرایمري لیول نه شروع کیږي ځکه لستا پرایمري لیول ایجوکیشن ټیک نه وي شوه نو تا ته به ډېر زیات چیلنجز وي په داسې غټ یونیورسيټیو کې او په غټ کالجونو کې نو موږ به دلته په لکه الټیمیټلی زه هاستل ته نه راولې غلا ما ته کور دلته کې
ماشاءالله نایلې دا د تاسو خبرې چې دي تاسو ویډیو زمونږ اوریدونکو او کتونکو ګوریم اوریم په فیسبوک باندې پیغامونه ډیرو ملګرو را لګلې دي نو ډیره مننه عمران ملنګ دی او دغه شانتي ام حسین بونیری دی لوی خان دی عنایت الله عنایت وزیر دی د پکتیکا نه زار محمد دی او احمد شهزاد اورگزی دی دوی وی چې خوشاله شوم چې د خبرونه ګورم احمد شهزاد تاسو کمنټ مې ولوستو خو نو کله مکوي او د غشانتی ډاکټر شاه وفا دی شیر داود دی نو مننه رفیق خاموش دی او دوی رفیق خاموش وی چې په کور مکه خو بیخی د جینکو د تعلیم رجحان نشته. نو په دې به خبره تپوسو کو عمر عزیزم دی غیم سلامونه وای ورزو نایلې ته واپس. دوی وی چې په کور مکه د جینکو رجحان نشته. نو نایلې ام دغه وجه ده چې تاسو بیا د ځوانانو لپاره کارونه پیل کړ، څه وجه چې تاسو خپل اکټیویزم یا فعالیت پیل کو؟
بالکل دا خبر الکه موږ عام سوچ وکړو په فاټه کې د نن د جنکو اوور اول چې کوم لیټریسی ریټ ته د تعلیم څه کومه ریشو دی هغه کمه ده. خو بیا لکه ډیر خلک دا غوښتنه کوي چې کورمی والا خلک چې کوم دي هغه په ایجوکیشن کې ډیر مخ کې دي که موږ نورو ډیسټریکټ سره کمپیریزن وکړو. نو بیا هم په کورمی کې هم اوس هم داسې علاقې شته دي چې انته کې علاقان هم سکولونو ته یا کالجونو ته نه ځي، نو جنکه خو ډېره وریا خبره ده. نو دې خبره لکه زموږ کار شروع کول بیسیک مقصد خدا و چې اول چې زه پېښور ته راغلی وم، ماته نه و پته چې دلته به کوم کالج وي، ماته به کوم کالج کې ایډمیشن ملاویږي، زه کوم یونیورسټي ته ایلیجیبل یم. لکه موږ ته دغه آیډیا نه وه، موږ دونه ایکسپوژر نه دی شوی د قبایلي خلکو. نو مونږ د کار شروع کول بیسیک مقصد دا و چې مونږ هغه سټوډنټان چې هغه زما په شان میټرک نه پس کالج ته راتلل غواړي، هغه کنټینیو چیرې ستل غواړي ایجوکیشن لپاره، هغوی لپاره مونږ یو ګایډنس څنګه ورکولی شو چې هغه خلک هغه فاټي والا سټوډنټان، ځکه چې په فاټي سټوډنټانو ته داسې نیمې یونیورسټي ټورنمنټ یخې وي چې هلته کې هغوی ته سکالرشپس اویلیبل وو خو چا ته معلومات نه وو. نو مونږ بیسیک هغه دا و چې مونږ د کوم یونین وو د سټوډنټس د فاټا سټوډنټس د دوی دغه ایم وو چې هغه خلک چې هغه کالج ایڈمیشنز ترازی د پېښور ته یا اسلام آباد ته یا راولپنڈی ته هغه ته مونږ په کوم لیول باندې گایډنس ورکو چې هغه په دغه سکور باندې چې کوم میټرک کې کړه شوی دی دوی کې د کوم کالج ته تلای شي او چې کالج ته ځینو ایڈمیشن به څنګه کوي او چې ایڈمیشن کوي هلته به خپل سکالرشپ لپاره څنګه اپلای کوي. زموږ اول کار چې کوم شروع کړی و یو ځي هغه مونږ دا و چې سټوډنټس گایډ شي ټوورډز خص کالج خو یونیورسيټي چې اته وي ازګه چې ډیر خلک د ایڈمیشنز نه پاتې دي د واجی شي چې وي ته معلومات نه وي انفورمیشن نه
لکه رهنمایي قسمت تاسو کوله کنه چې لکه د ځوانانو صحیح رهنمایي شي تعلیم څنګه دی حاصل کی؟ ډیر ښه ډیر ښه. نایلی د تعلیم په اړه خو خبرې کو، تاسو یو اداره هم چلوي کنه، دغه اداره د کله نه تاسو پیل خلاص کړی دا سنومیږي او په دې کې تاسو څه کارونه کوي؟ تاسو د ټولنې لپاره کار کوي، د ځوانانو لپاره هم کارونه کړی دي، د ښځو لپاره. نو دغه اداره چې تاسو جوړه کړې ده دې کې تاسو په ذمہ څه کارونه دي؟
مونږ چې کوم یو انیشیټیو ما خسته دی هغه دی هغه وو چې زما چې کوم خپل پرسنل کیپیسټی کې شروع کړی دی د جسټس اینڈ پیس کمیونټی امپاورمنټ فاؤنډیشن. د دې بیسیک چې کوم موږ مشن دی هغه زموږ دا وو چې موږ په دې باندې کار وکړو چې په فاټي لیول باندې په نیولی مارج ډیسټریکټس لیول باندې موږ د ښځو نمائندگی په پالیټکس کې په سټریټیجیک لیول ډیسیژنس کې څنګه موږ زیاتولی شو او موږ ښځې دې طرف ته څنګه موټیویټ کولی شو چې هغوی ٹھیک دی ډېرې ښځې ډاکټرانی جوړیږي، ډېرې ښځې ټیچر جوړیږي، هغه هم ځان ته یو ښه پروفیشن دی. خو موږ دا سوچ کولو چې دا هم ضروری دی چې ښځه چې کومه دی هغه په ډیسیژن میکنګ کې هم رائے ورکړي، ځکه چې په ډیسټریکټ لیول باندې اوس موږ په لوکل ګورنمنٹ الیکشنز وکتلو اخی ډېری خلک راغلي ایز کاونسلرز. نو دا یو پوزیټیو راځي، چینج راځي په علاقې کې، ځکه چې په کورمی کې که هر یو په غلې کې یا په بل ډیسټریکټ کې غلې لیول باندې که خلک اغه ریکمنډیشن ورکړي مخکې پروفیشنل اسامبلیز ته یا فیډرل ته، نو هغه اوور اول جنرال پرسپیکټیو سبا ګوري. خو که په مغه غلې کې یو خزه از ا کاونسلر ناشته ده، نو هغه به یو خزه پرسپیکټیو هم التکی رسوي. نو دی هغه باندې موږ دا وکړو چې خزه چې کوم دی هغه نمائندگی ضروری دی، هغه پارټیسیپیشن ضروری دی په داسې ډیسیژن میکینګ پروسس کې.
خاله نه دی نو هغه کار بیا ممکن کې دی شي چې لکه اوس لکه فرض کده کور مینه یو جینه یو خزه داسې ودریږي او په دې کارونو کې خکیل شي، نو هغه ممکن ده بیا په ټولنه کې دا غوي هغه شانت کې هر کله کېږي چې هغه کارونو کې په سیاست کې په خلکو په نمائندګۍ کې.
بالکل، لکه زه کومه مو چې کوم لوکل ګورنمنت الیکشنز ولیدلو او هغه ریزلټس مې ولیدلو، نو ماته اوس دا سیده کې چې چینج پرات للو ده او تبدیلی راځي ټایم سره برازي. خو دې لپاره لکه مونږ په د لوکل ګورنمنت الیکشن باندې هم ډیر کار کړو، او زه دا سوچ دلارم چې هغه سکل ته خزو د لپاره سنسټایزیشن کوي، نو ته په کور دا ده چې ته اوې سړو سره کینا چې کله ته اوې سړو سره کینی اوې سره خبرې اترې یو کې چې کله اغا کنوینس شولو، نو ماته لګي چې خزه هر فیلډ کې کار کولی شي او اوې ورته هم شي. نو زموږ د ادارې بیسیک مقصد دا و چې یو په د یوت پارټیسیپیشن انشور شي، د ویمن پارټیسیپیشن انشور شي، او د هیلث باری کې چې کوم موږ ته پته لګي چې کوم خ اډوایسز موږ مخ کې اډوکیسی کولای شو، هغه باندې موږ اډوکیسی وکړو اون ایوري لیول.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي. د اوریدو لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لپاره موندل شي. که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
تاسو د مشال ریډیو سروې خبرونه ته وګورئ.
نایلی دا راتو چې تاسو دا ټول کارونه کوي، په دې کې غټ غټ څه چیلنجونه دي د خزو لپاره که تاسو آواز پورته کړی دی، که د ځوانانو لپاره تاسو کار کړی دی د صحت په برخه کې خزو ته او د ټولنې اولس ته هغه سهولتونو په اړه تاسو سهولتونو خره سهولو لپاره تاسو کار کړی، څه چیلنجونه دي چې تاسو ورسره مخامخ شوي؟
چیلنجز خو چې کله هم په داسې ته یو کلچر ته ځي چې هلته کې دا ډېر نوې شی لیدای شي ټولو ته، نو هغه کلچرل بیریئرز هم راځي، کلچرل چې کومه هغه د زموږه هغه پکې راځي. او بله خبره ده چې دا هم یو اوبویس خبره ده چې کله هم په داسې علاقو کې ته ښځو په باره کې خبرې کوي، نو هغه لکه ډېر زیات سینسیټیو خبرې وي، نو هغه دپاره داسې ډېر داسې موږ ته چیلنجز راغلي دي چې موږ ته موږ د غوښتلو چې موږ ښځو سره کینو خبرې وکړو، خو موږ ته د ښځې نه راتلل، ځکه چې هلته کې دغه داو چې تر څو ته د کلي مشر نه وي اجازت کړی یا د ملک نه وي اجازت کړی یا سم پلیسز کې مذهبي رهنما ورته اجازت نه وي کړی، موږ داسې نه شو تلای، ځکه چې هغه یو امیج داسې دی چې دا به اوس فورن ایجنډا وي یا به داسې وي، په یو بیسیک ګراوند لیول ریالټیز می خبرې وي. نو د دې کې به موږ داسې چیلنجز بالکل راغلي دي چې ځنو ځایونو کې موږ اکسسیبل نوی منتخصي او په کور باندې او لکه ضرورت هغه خزو ډیر وو خو موږ اکسسیبل نه وو،
فعالانې راوتی دي کورمکې دسې مونږ نه وینو، وجه څه ده؟
کورمکه اول خو چې زه مخکې رالم، نو ما هم ډېر زیات اپوزیشن خپل فیملی طرف نه هم فیس کړی، نو داسې لکه زه خو دا وایم چې داسې ایزی او آسان نه وي چې یو کورمل نه یا کومې ډسټرکټ نه جنه کې چې رسی داسې برابر سي وغه په سوشل میډیا باندې ناشته وي خبرې بکوي یا څه یا څه، نو دي کې ما ته هم ما ځان ته ډېر چیلنجز راغلي وو. هر یو کس داسې لکه زه که اوس تاسو ته وایم چې مې بي صرف مور پلار نه علاوه نور خاندان په خلاف زپلیا خو زپلیا نو مې بي چې هر یو کس داسي نه غواړي او هر یو کس دا نه پرایورټی نه وي او پرایورټیز بدلوي او بل لدا چې به دې خبره کې زه دا سوچ لرم چې په دې خبره کې کوم لیول چې کوم دی هغه سټریکټ دی ایز کمپیئر ټو
دوری چکمی ڈسٹرکٹس دی. صحیح صحیح. دا نایل الطاف سره خبرې کو دا کورمه نظمونگا میلمانه دا پا کورمه کی آغوی پاتی کی گیا دا کورمه یوازینه او با وایو چی خزینه فعال دا چی دا تعلیم لپاره دا زوانانو لپاره دا خزو لپاره دا خزو دا صحت سهولتونو پا برخه که دیر کارونه کوی او نن سبا ایم یوش مرزی مواره پا غاره دی تاسو پا فیسبوک و پا یوٹیوب بانده دا خبره و نجونده گوره پا ریڈیو ای او ری امان تنها چمکنی سلامون را لگلی دی او زاهد یدران اغوی مسیج را لگلی تاج سپین بار بار مسیجون را لگلی دی نو تاج سپین رو را دیر همانه نا ټول میسیجونه دا دی لولو لګیا دی همرنګ همرنګ دی ښه د همرنګ پوښتنه به هم وکړو عمران ملنګ مونږ سره کالر دی ټلیفون یې کړی ګورو چې څه پوښتنه لري سلامونه او ستړي مشې عمران
ډېره مننه ملیحه جانې خور ول خو په تا باندې ویاړم څه داسې متدیم کورمې کیا څه تا دروغه وغه کلا څه داسې قابل خیندې شته کنه
مننه اصلي خو د نایلې ته سلام کول پکار دي چې هغه
نیلی خور ته ملیحه جانې خور نیلی خور ته خو مې په دواړو لاسو سلام ده په دواړو لاسو
مننه
مننه وعلیکم السلام
ثانک یو ملیحه جان خور کزه در توایم ایمو په کورم کې ډېر قابل خیان دشته دی او ډېر قابل خلک شته خو کله غون ته حکومت مت توجه را کا کنه
هم په دې باندې ته پوسو نه کو د نایلې نه خو تاسو په خو نه صدا جی
ملیحه جان خور دا خورجان تم پته دی مو کبیلی سي مدام د کورم د زی خپل د کورم يم کنه نمو کې ملیحه جان خور دغه شای سیمې شته دي څنګه چې سکولونه وران پرته دي یا میږي وځي پکې تړو کنه نکه هغه سکولونه ته لغون ته حکومت مت توجه را کنه د نایلې غون ته خیان دي بډیر قابل خیان دي متراشي کنه او د ټولنه په لغون ته ترکه یو کې پر مخ پلاړ شي کنه
نو نایلې شانت چې نور خويند روزي نو تاسو هم لاټړ کوي
او نه مله هجان خور ما ته مله تړکړه د نه نه لې خور به څنګه مله تړ نه کوم
مننه بالکل تاسو شرکت د پاره ډیر غټه خبره ده مننه همیشه تاسو ټلیفون
ډیر مننه
او د خويندستانه کوي ډیر مننه نو نایلې دوی هم دغه خبره کوي چې کجینه کوتا سہولتونه ملاو شي سکولونه جوړ شي نو په کورم کې ډیر قابلیت شته په جینه کو کې خو تاسو هم ذکر وکړي ال تلک شانته کې هغه د دستورم داسې سخت بیا سہولتونو نشوالی هم تاسو یادونه وکړه چې دغه وجه دی وجوهات دي چې جینا کې ډېرې مخې ته ناراضي هم په دې باندې ته پوس کو همرنګ همرنګ دادې پیغام پرې خې دی وی پښتنه مې داده چې په اوسنی وخت کې ډېرې پښتنې پیغلې غواړي چې تعلیم وکړي دوی ته د کورنۍ لخوا د غیرت یا پښتو په نوم د تعلیم اجازه نه ورکول کیږي نو هغه کورنۍ ته مو څه پیغام دی
پروگرامز کی داشه خبره کی چې یو یو څه پیغام ورکې یو څه ورکې نو د سي هغه د پاره ز دا وویر کوم چې لکه متقبل اسلام کی دا وی دي دي چې لایک تعلیم حاصل کرنا هر مرد او عورت کا فرض ہے نو دي کی څه لکه موټه دانه دي دي چې صرف الګ تعلیم حاصل نه او ز دا سوچ لرم چې په کور د دې هغه قرانه دا سوچ وکي کلیا یو معاشره جوړیږي او معاشره کې څه کله تعلیمي یافته جنکې وي او تعلیمي یافته ښځې وي نو هغه معاشره کامیاب هم وي او هغه معاشره کې انسانیت هم وي نو په کار داده چې هغه ټول کورنۍ دغه سوچ وکړي چې غیرت موږ هم پښتانه یو غیرت موږ ته پته ده خو غیرت داسې هر یو شي کې راوستل چې هلته کې بیس لس دی یوز لس دی نو نه دی په کار چې داسې لونګ رن چې کوم غوي اخ کې دوی غیرت هم راولي او بیا جنګي سبق ته نه پرېږدي لکه زه خدای وایم چې اوس خو ډېرې داسې اپورچونیټیز دي هلته کې جنګو ته ضرورت هم نشته د علاقانو سره کېناستو سبق دپاره داسې اپورچونټیز داسې سیټ اپس هم شته چې الته به جنا کې یوازې وي څوک لکه نه وي څوک سړی نه وي نو بیا په کور دا دی چې هغه قرآن چې هغه ډېر زیات په دې خبرو باندې مایند کوي یا کنسرن وي هغه د خپلې جنا کې کم از کم هغه سیټ اپس ته سکولو ته ولېږي د کو ایجوکیشن په خلاف خو ات لیست په کور دا دی چې هغوی ښځو د جنکو ایجوکیشن سپورټ کړي ځکه چې دغه ښځې او جنکې ورځ تر ورځې خپل ټول کورنۍ سپورټ کوي او کله کله ضرورت هم داسې وي.
محبوب کرمیوال افیشل دادې پیغام پرې خې دی وی السلام علیکم موږ ته پکار د چې پکور مکه نور پر مخته وګړو نو محبوب رو را د نایلې صاحبې اومدغه کوشش ته چې په خپل کارونو سره اومدغه یو هدف دوی ځانته خې دی هغه تر لاسه کړی. محمد افضل دې ډیره مننه محمد افضل رو را ساسو پیغام موږ ته رو رسیدو ام چې آزاد اورګزی رو را ساسو مننه. زاکر خان دې سلامونه وی. مدثر جان پکتیکانا او دغه شانتي اشف اور اگزیم سلامونه کین نو ډیره مننه چې تاسو ټول د خو زمونږ د میلمنې د خپل خور کوششونه ستای سلامونه تاسو پری خې دینو مننه. پروگرام کې کم وخت پاتې دي نو نایلینه به تاسو کو دوی لک شانته په پدیم خبري وکړو چې د خزو د حقوقو کمیشن چې دی د خیبر پښتونخوا هغه سره هم دوی تړلې دا بیا د شانته دوی د نړیوال مهاجرت ادارې چې د آی او ایم هغه سره هم دوی کارونه کوي نو نایلې دا تاسو څنګه مینج کوی ار څنګه تنظیم وای وخت ساس سره ای چې دا هر څه وکړي
زموږ چکم کمیشن دے کمیشن سره چکم زموږ لکه اونریبل زما چکم دے اونری پوزیشن دے دا کمیشن سره دا ڈسٹرکٹ کورن از چیئر پرسن ایز کارکو هغه کې بیسیکلی دا کمیشن کې د سی هر اورس کار نه وي او هغه کې دا سی وی چې اوور اول ته مانیٹر کوي ابزرو کوي کدا سی پپر می کی د ویمن ریلیټډ داسې ایشو راغلله نو هغه کې به بیسیکلی زموږ کار اوس په حال داوی چې هغه ایشو کوم خپل کیپسيټي کې څه کچ موږ 7 ممبرز کمیټي دا هغه کې موږ سره د ماینورټي پارټیسیپیشن هم دی هغه کې موږ سره ترانسجنډر هم دی هغه کې موږ سره د ایڈمنستریشن ولا کس هم دی او زموږ کوشان لوکل او کامن خلک هم دی بګي نو موږ دا ګورو چې هغه کوم ایشو دی هغه موږ خپل کیپسيټي کې کولای شو نو ټیک دی او کله شو په موږ راوړو د کیټي کمیشن ولا سره ډیسکس کوو خو فی الحال اوس چې کوم دی هغه داسې فنکشنل نه ده خو بیا هم موږ هغه کې دا وی چې اوور اول هغه لاس موږ ګورو چې کوم ویمن د پاره جوړ شي وي د پپ کم ها سیټ اپ کې هغه امپلیمنت نه کیږي نو دټس بیسیکلی موږ هغه دا سر ریګولر اکټیویټی نه دي زموږ از ا زم مینج کوم اینڈ آی ورک ویت آی ایم ایز ویل.
آی او ایم کې بیا تاسو څه کار کوي لکه غم تاسو کولی شئ لکه فکر کوم چې د پنجاب صوبې سره پروژې دي چې تاسو پر مخ وړې پای کې کار کوي
آی ایم کې خو زه بیسیکلی دا کوم چې ریفیجیز ریسپانسز باندې ز کار کوم وذ مان ریفیجیز ان پنجاب نو هغه کې موږ لکه امپاورمنت خبره ده امپاورمنت چې کوم یونټ ته لیک ویمن امپاورمنت لایولیهود اپورچونټیز څنګه کریټ کو امیډیټ نیډز څنګه پوره کو نو بیسیکلی زه چې کوم پروجیکټ ګورم هغه ده ریفیجیز ریسپانس.
صحیح دا دې حاجی خوشحال او علی من دا دې محسود دوی سلامونه تاسو ته کوي او توبا کو خان دې نه پويګم د دوی د نوم څه دی وبخه محترم چمکنی دوی د منځنۍ کور مې سره تعلق ساتي د قطر نه دوی پیغام را لېګلې دي چې په کور مې منځنۍ کور مې سره د پکې د لکانو تعلیم نشته د جینکو په ذهن کې نشو راتلی نو خور باید د منځنۍ کور مې لپاره आवाज اوچت کړي نو دا د دوی تاسو ته محترم چمکنی رور وی چې تاسو د منځنۍ کور مې کې چې کوم د تعلیمي صورتحال دی د لپاره کارونه کوي نو مننه نایلی پس په پروګرام کې ډیر کم وخت پاتې دی په اخیره کې به تاسو کو زمونږ ټول اوریدونکو او کتونکو لپاره بس تاسو سره پیغام وی په اخیره کې
ټول د لپاره زما دا پیغام وی چې خپل د کور کې تاسو کا خزي وی او کا تاسو خوین دي دي هغه کتا سو لګي سپورټ کې نه غاډي ری مخکیت للی شي او خپل کلچر کې تن نه وي مخکیت للی شي لکه ضروری نه دي چې څوک لکه ز خپل دي هغه ولا نه يم چې را جنکه امپاور شي نو هغه خپل کلچر هیر کې نه جنکه خپل کلچر تن نه هم ډیر زیات امپاور کې للی شي او هغه ډیر خ او پوزیټیو چینج راوستل شي. نو زه زما پیغام دا دی چې ټول خلکو ته پکار دی چې یو خو اول ټول نظوري ریسپانسیبل سټی لکه سټیزن طریقے سر خپل ریسپانسیبلٹیز ور کوي فلفل کوي. او بل دا چې په دا خبره بالکل په ذهن کې راوستل نه دی پکار چې جنې مخ کې شولا یا جنې جاب کوي نو دا زموږ غیرت په نامه باندې به سر سوال یا نشان راځي. دا سی سهم نشته نو په کور دا دی چې جنکه هم امپاور شي او جنکه سپورټ شي. او سپورټ ضرورت هغه کور کې رور فلار خوند دا ټول خلک د دوی سپورټ دی.
ډیر مننه نایلا الطاف چې تاسو موږ سره خبرې وکړې. تاسو ته په مستقبل کې هم ډیره کامیابی غواړو. کور مو ودان.
ټانکیو ویری مچ مدیا.
مننه مننه د ټولو کتونکو او اوریدونکو نوم مننه چې موږ ته پیغامونه پرې خودل موږ سره خبرې وکړې په خبرونه کې. نو دا ودنن لپاره سروې خبرونه چې پکې مو د نایلا الطاف سره خبرې کولې. د ځان خیال ساتي. د الله پامن.
خوشی شوند دش کرے ندی صدی شکل راشت مرغلرے ندی صدی.